د ازادي راډیو مازیګرنې خبری مجلې ته خراغلاست. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. د دې خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي تحمیلي جګړه په افغانستان کې د جنسي بې عدالتۍ یو مهم علت دی، او د کندهار د څو ولسوالیو خلک وایي چې د دې ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې د کمیټې راپور نه مني. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
ولسمشر د برښنایي تذکرو د ویش په تړاو فرمان صادر کړ. د قندوز د قلایزار ولسوالۍ د برتانی ول د پاره په سلګونو پوزیانو ګمارل سول. په ایران کې دوه سیاستوالو د جمهوریت ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د حسن روحانی ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د برښنایي تذکرو د ویش او د دې بهیر د څار لپاره فرمان صادر کړ. ولسمشر دغه فرمان لمخې چې نن یې جزئیات له رسنیو سره شریک سی، د دې پروسې د څار مسولیت د جمهور ریاست د دویم مرستیال سرور دانش او د حکومت اجرایی رئیس په مشرۍ کمیټې ته سپارل شوی چې ځینې نور بنسټونه هم پکې شریک دي. د روزګان امنیه قمندانۍ وایي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په روانه مبارزه کې له تیر کال راهیسې تر 400 ډیر پولیس وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ اداري مرستیال شفیق الله طاهری نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل له 1995 کال راهیسې 499 ملي او محلي پولیس وژل شوي او تر 600 زیات نور شپیان شوي دي. ښاغلی طاهری ویلي چې پولیس توانېدلې په دې ولایت کې د امنیتي ګواښونو په وړاندې له زړورتیا ډکه مبارزه وکړي. چارواکي وایي په روزګان کې له تیرو 9 میاشتو راهیسې جګړې شدیدې شوي دي. بلخوا د کندوز ولایت اداره وی افغان قواو له دولت زد وسلوالو د قلایزال ولسوالۍ د بیرتانی ولول لپاره د ولسوالۍ پر لوري تاګ پایل کړ. د بلی ویان سید محمود دانش د خبره شی به مخ کې ازادي رادیو ته وکړه. د قلایزال ولسوالۍ د بیرتانی نیولو لپاره ټاکل شوی قطاعات د ولسوالۍ پر لوري خپل تاګ پایل کړ. د ولی ویان وایي د قلایزال ولسوالۍ د برتانی ولو د پاره تر 500 پوری افغان پوځیان ګمارل سی وی دي. د دولت وسلوالو مخالفانو نه ورځې مخکې د ولسوالۍ ونیوله. د دفاع وزارت تخنیکی او لوجستیکي مرستیال وایي په دغه وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي برخه کې ډیر جدي ګامونه اخیستل سی وی. غلام سخی احمد زینن په کابل کې یو غونډه ته وویل
ملي اردو او په ملي پولیسو کې د اصلاحاتو راوستل او له فساد سره په مبارزه کې جدا متحده ده. دا صرف یوازې د خولي خبرې نه دي.
ښاغلی احمد زیول چې د اداري فساد پر ضد اغیزناکې مبارزې لپاره په دفاع وزارت کې ځینې بدلونونه هم راوستل سوي دي. د ایران مخالف سیاستوال مهدی کروبی چې له 2011 د کال راهیسې په کور کې نظر بندې د ولسمشری په راتلونکو ټاکنو کې له حسن روحانی خپل ملاتړ څرګند کړ. سهام خبری اجنس چې له دغه اصلاح پال ملا سره نږدې اړیکې لري د کروبی وینا راخیسې چې ویلې دي هغه شنخ چې زه د روحانی په اړه لرم خپل رایه ده تورکوم. بلخوا د ایران پخوانی اصلاح پال ولسمشر محمد خاتمی هم په یو آنلاین ویډیوي پیغام کې له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د جمهوریت ریاست په راتلونکو ټاکنو کې بیا حسن روحانی د ولسمشر په توګه وټاکي.
میاییم و به روحانی رای می دهیم
رازو روحانی ته رای ورکو. په فکر کې د ازادۍ په وینا کې د منطق په عمل کې د قانون او په ټولنه کې د ټولنیز او اقتصادي عدالت د ټینګېدو لپاره دا تاسو یاست چې خپل رای خراتلونکو ته د هیلې د پیاوړتیا لپاره یو وار بیا ګران روحانی ته ورکړئ.
د دغه انتخاباتو بل کاندید محمد باقر قلیباف په دغه انتخاباتو کې له خپلې کاندیداتورۍ د افراطي ملا ابراهیم رئیسی په ګټه تیر سو. په ایران کې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي جمعې په ورځ کېږي. حسن روحانی هڅه کوي چې د دویم وار لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب سي. د تیلو ستر صادرونکي هیوادونه سعودي عربستان او روسیه وایي د تیلو د تولید د کمولو موافقه باید د 2013 د کال تر مارچ میاشتې تمدید سي. دغه څرګندونې د دې سبب سوی چې نن په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې سي. د تیلو د سترو صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک روسیې او نورو تولیدونکو هیوادونو په لومړیو کې موافقه کړې وه چې د 2013 د کال په لومړۍ نیمایي کې د تیلو تولید د ورځې 1,000,000 بیرلو ته راکم کړي. د شپږو میاشتو لپاره د دې موافقې د تمدید امکان هم په پام کې نیول سوی. کړی وو. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح چې د چین په پلازمینه پیکینګ کې روسي ساری الکساندر ناواک څنګ ته ناستو نن یو کانفرنس ته وویل،
موږ دې نتیجې ته رسیدلي یو چې دغه موافقه تمدید کیدلو ته اړتیا لري.
د تیلو د تولید کمولو موافقې که څه هم د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې لوړې کړي، خو لا هم د یوه بیرل تیلو بیه $2 ته چې سعودي عربستان یې تمه لري نه ده رسیدلې. او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د یوه کمربند او یوې لارې په نامه د پروژې پر راتلونکي ډاډ څرګند کړ. د دې پروژې په مرسته شایي پر تجارت او جیوپولیټیک برخې د چین نړیوال نفوذ زیات سي. په پیکینګ کې د دې پروژې په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې د چین ولسمشر وویل،
چین د یوه کمربند او یوې لارې پروژې په تړاو له ګڼو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو سره د همکارۍ سندونه لاسلیک کړل. په دغو همکاریو او د ستراتیژیکو پرمختیایي پلانونو په ستر پالیسۍ کې تجارتي پانګونه، اساسي زیربنا، صنعتي او مالي همکاري، کلتوري ارتباطات او نور مسایل شامل دي. د سرمشریزې مهمې نتیجې دغه دي.
تر دې مخکې د چین ولسمشر د آسیا، اروپا او افریقا د دیرشو هیوادونو رهبرانو ته په وینا کې د نړیوال اقتصادي ودې لپاره له نورو حکومتونو د نورې پرانیستې اقتصادي پالیسۍ او سترې همکاري غوښتنه کړې وه.
د ازادۍ راډیو بخښې مازیګرنۍ خبرې مجله اورئ. د خبرونه په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی وای پر افغانانو تحمل شوی جګړه په افغانستان کې د جنسي بی عدالتۍ یو مهم علت دی. اجرایی رئیس وای د چابهار بندر د تطبیقي پلان طرحه د پلي کېدو په حل کې ده. په دې اړه په راپور کې به واوري چې افغان سوداګر پر دې بندر د کار چټکول غواړي.
غواړو چې د چابهار په آزاد سیمه کې زر تر زره خپل کارونه پای ته ورسوي او رسمن دغه آزاد سیمه کتا کړي.
په نورو موضوعاتو کې د کندهار د دریو ولسوالیو اوسیدونکو د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
پر کمربندو
ولسی جرګې نن یو ځل بیا د سرپرستو وزیرانو پر ځای د نویو وزیرانو د معرفي کولو غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. ازادۍ راډیو خبرې مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د جنسي بې عدالتۍ یو مهم علت پر افغانانو تحمیل شوې جګړه ده. ولسمشر غنی په کابل کې د ښځو څلورم ملي سمپوزیم ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې دایمي سوله هغه مهال ټینګېدای شي چې د میرمنو په ګډون د هر افغان حق له تیری خوندي وي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له کابله په دې اړه تفصیل راکوي.
خزی د سولې پیغام لیکدونکې د دغه سمپوزیم نوم دی چې په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو د ونډې په هدف جوړ شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سمپوزیم ته د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د روانې تحمیل شوې جګړې اصلي قربانیان میرمنې دي. د ښاغلي غنی په خبره د جګړې دوام جنسي بې عدالتۍ ته لار هواره کړې او په افغانستان کې د سړیو په پرتله میرمنې درې برابره د سواد له نعمت څخه محرومې دي.
د جنسی بی عدالتی مهم علت د جګړې او نامنۍ دوام دی. په افغانستان کې له سواد څخه د محرومو میرمنو شمیر د سړیو درې برابر دی او علت یې هم هغه جګړه ده چې زموږ هیواد ورسره لاس او ګریوان دی.
ولسمشر دغه شان په افغانستان کې د سراسري او دایمي سولې د ټینګښت په هدف له تیری څخه د هر افغان د حق خوندیتوب مهم وباله. د ښاغلي غنی په خبره په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه هغه مهال خوندي کېدای شي چې اساسي قانون په بشپړه توګه عملي شي او د ده په خبره حکومت دې چارې ته ژمن دی. که څه هم په تیرو ولسو کلونو کې د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د بیلابیلو بنسټونو له لوري خورا ډیرې پیسې مصرف شوې، خو لا هم ولسمشر غنی وایي چې د نارینه په پرتله میرمنې درې برابره له سواد څخه محرومې دي. د امنیت نه موجودیت د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د یو بشپړ میکانیزم نشتون، د قانون نه تطبیق، ناوړه دود او دستور، د نارینه واکمني او بې سوادي اوسمهال د افغان میرمنو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کیږي. لومړی میرمن بیبي ګل غنی بیا د ښځو سمپوزیم ته د خبرو پر مهال وویل چې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي، خو تر ټولو جدي روانه جګړه ده چې ډیره قرباني ترې اخلي. اغلی غنی وی افغان میرمن باید د روانې جګړې په ختمولو کې مهم رول ولوبوي، خو پیل له دغه ملي سمپوزیم کېدی شي چې په دې برخه کې خپل مهم نظرونه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي.
ما خانوما نیم از جامعه هستیم، باید که صدای ما بلند شوه.
موږ میرمنې د دې ټولنې نیمایي برخه یو، باید غږ مو پورته شي او دا ووایو چې نور تاوتریخوالی بس دی. دوی په دوامداره توګه تاوتریخوالی کوي او وضعیت خرابوي، نو ځکه موږ پرمختګ نشو کولی.
د ملي سمپوزیم ته په آسیا کې د اروپایي ټولنې مرستیالې پاولا پامپلونی بیا وویل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات باید سراسري وي او ټولو ته د مشارکت زمینه برابره کړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د حکومت اجرایه رئیس وایي د چابهار بندر د تړون د تطبیقي پلان طرحه د پلي کېدو په حل کې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل په دې برخه کې مقدماتي کارونه ترسره شوي دي، خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي ټینګار کوي چې د دې بندر چارې باید ژر تر ژره بشپړې شي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د چابهار بندر د تړون پلي کېدل په بیلابیلو برخو کې ځینو اقداماتو ته اړتیا لري. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وویل چې د دغه تړون پلي کول د ملي وحدت حکومت د کارونو په سر کې ځای لري. نوموړي دغه شان وویل په دې برخه کې ځینې مقدماتي کارونه ترسره شوي دي.
موافقتنامه چابهار هم یکی از اولویتهای کاري
د چابهار تړون د ملي وحدت حکومت د کارونو لومړیتوب دی. دې برخه کې له هند او ایران سره مقدماتي کارونه ترسره شوي دي، خو د عملي کولو او د دې لپاره چې موږ وتوانیږو له دغه فرصت څخه ګټه واخلو، هغه اقدامات دي چې باید د ګمرکونو، ترانسپورت او ځینو مقرریو په برخو کې ترسره شي.
د چابهار تړون نږدې یو کال وړاندې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، د ایران ولسمشر حسن روحاني او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ لاسلیک شو. حسن روحاني دغه تړون د دریو هیوادونو د اړیکو پراختیا په برخه کې مهم یاد کړی او نریندرا مودي ویلي چې هیواد د دغه بندر د پراختیا لپاره 1500 میلیونه ډالر پنګونه کوي. دغه شان ولسمشر غنی ویلي چې د اقتصادي پراختیا لپاره باید په چابهار بندر کې د تاسیساتو جوړول چټک او عملی شي. د چابهار بندر د ایران په سویل ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د دغه تړون په عملی کېدو سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته ترانزیتي لاره پیدا کړي. د چابهار بندر د ګټې اخیستنې خبره په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو د کراچۍ بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي ټینګار کوي چې دغه بندر ژر تر ژره ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان حکومت، همدارنګ د ایران حکومت او د هندوستان حکومت څخه غواړو چې د چابهار په آزاد سیمه کې زر تر زره خپل کارونه پای ته ورسوي او رسمن دغه آزاد سیمه کتاکړي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدیار د چابهار بندر د تړون عملي کېدل د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم یاد کړ او ویل چې په دې سره به د افغانستان اقتصادي پراختیا لا چټکه شي.
خبري مجله اوري.
د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوندوي د بلخ ولایت محمد نور د دې ګوند له مشر سره د کتنې غوښتنه کړې. د ګوند ویان بشیر احمد تاینج وایي ناسته به ډیر ژر ترسره شي او د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم ترمنځ د یو ائتلاف رامنځته کېدل هم له امکانه لرې موضوع نه ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی او عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمي بیا د عطا محمد نور له لورې له دوستم سره د لیدنې موضوع ردوي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل لري.
د جنبش ملي ګوند وایي چې د بلخ والی او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور له جنرال دوستم سره د لیدو غوښتنه کړې ده. دغه ګوند وایان بشیر احمد تنج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به دغه ناسته وشي او خایب د رشید دوستم او عطا محمد نور یو ائتلاف رامنځته کړي.
تقاضای دیدار یا نشست از جانب آقای نور مطرح
دی وی د لیدو یا ناس غوښتنه د خاغلی نور لخوا مطرح شوه. مونږ هم تر هر کله وکړ او هڅه کوو د دې زمينه سازي وکړو چې د ولسمشر لومړی مرسیال سره دوی وګوري او د دواړو ګوندونو جنبش اسلامي او جمعیت اسلامي مشران د یو ائتلاف رامنځته کولو ته ډیره لیوالتیا لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي او عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد زمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عطا محمد نور له لورې د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوسم سره د لیدو غوښتنه نه ده مطرح شوې، خو نوموړی ټینګار کوي چې د عطا محمد نور او دوسم پلویان هڅې کوي چې دواړه له نږدې په خپلو کې سره وګوري. له ښاغلي زمي څخه مې وپوښتل چې آیا په نږدې ورځو کې به د ښاغلي دوسم او عطا محمد نور تر منځ لیدنه وشي. نوموړي په دې اړه وویل
دی
ویلا تر اوسه پریکړه نه ده شوې او نه هم کومه نیټه ټاکل شوې. د دواړو مشرانو پلویان هڅې کوي چې دوی په خپلو کې سره وګوري. په دې وروستیو کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش اسلامي ګوند او د بلخ د والي عطا محمد نور ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. ان تر دې چې له دې وړاندې په فاریاب ولایت کې د جنبش اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو د پلویانو ترمنځ د وسلوالې نښتې راپورونه هم ورکړل شوي دي. عطا محمد نور چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له ملاتړ کوونکو څخه و، تیر میلادي کال کې لارګ سره خبرې پیل او له ښاغلي عبدالله سره سیاسي پریکون اعلان کړ. د عطا محمد نور نږدې کسانو اجرایه رئیس یو ناتوانه کس بللی و او دای ویلي و چې عطا محمد نور د جمعیت ګوند د سهم د اخیستلو په هدف له ولسمشر سره خبرې پیل کړي دي. فرهاد زمي وایي د عطا محمد نور او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي پریکون شوی خو شخصي پریکون نه دی کړی. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې به هم عطا محمد نور له عبدالله عبدالله سره د سیاسي تفاهم لپاره خبرې ونه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي که عطا محمد نور د عبدالرشید دوستم لیدو ته ورځي نو دا د دې معنی لري چې له ولسمشر سره خبرې بې نتیجې وي. سیاسي کارپوه خالد سادات په دې اړه وایي
د حکومت د یو بل اړخ سره چې اوس تقریبا د هغه دنده په تاریخ کې غورځول شوی ده، د ولسمشر لومړی مرستیال د هغه سره په داسې حساس شرایطو کې لیدل کتل د دې معنی ورکوي چې هغه غوښتنې چې عطا محمد نور درلودلې هغه ناکامې شوې، حکومت سره بالاخره په یوې کامیابۍ ته ونه رسېده. اوس غواړي چې د یو بل فشار په الی پر اساس باندې، د فشار د ولسي وسیلې پر اساس باندې حکومت کې راڅرګند شي او حکومت تر فشار لاندې راوتل شي خپل امتیازات ومني.
خو فرهاد زمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړې چې د عطا محمد نور او ولسمشر خبرو دې نتیجه نه وي ورکړي. وړی وای د بلخ والی کابل کې د یو دې سفر په ترڅ کې بالا ولسمشر سره خبرې ورسته کړي.
د ازادۍ رادیو مزګرنۍ خبري مجله اوري. ولسی جرګه وای تر سوچ حکومت د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوی کاندید وزیران معرفي نکړي، هغه درې کاندید وزیران به د جرګې په اجنډا کې شامل نکړي چې مخکې معرفي شوې دي. د ولسی جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې به هم پر حکومت غږ وکړ چې لزمه ژمنو سره سم پاتې کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستو لپاره معرفي کړي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې تر کومې چې د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي نسی، درېو کاندید وزیرانو ته به د رای صندوقونه کې نګدي. ولسی جرګه وروسته له هغه دغه پریکړه کوي چې د دوی له مقررو غوښتنو وروسته حکومت یوازې درې کاندید وزیران دغه جرګې ته معرفي کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت په دې برخه کې په وار وار ژمنه کړي خو عمل یې نه دی کړی.
از جمع سرپرست وزرا تا
د سرپرست وزیرانو له ډلې یوازې دفاع وزارت، د قانون وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یو مکتوب له مخې کاندیدان معرفي کړي. هغه روحیه چې تالاري لري تر هغې چې د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای کاندید وزیران معرفي نسی، موږ یې په ایجنډا کې نه شاملو. ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د دفاع وزارت لپاره طارق شاه بهرامي، د قانونو او پیټرولیم وزارت لپاره نرګس نهان او د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت لپاره فیض الله زکی د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړل. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې نږدې شپږ میاشتې وړاندې شپاړستنه وزیران د اویا سلنې بودیجې د نه لګولو له امله استیضا کړل چې وی د دوی لخوا سلبي صلاحیت سول. د غشان د اطلاعات او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي په یوه اداره کې له دوو میاشتو زیات وخت لپاره د سرپرست پاتې کېدل د افغانستان د اساسي قانون او د سرپرستی قانون خلاف عمل دی. خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د نورو کاندید وزیرانو په اړه هم خبرې وروستۍ شوې او ډېر ژر به نوي او په کارپو څیرې ولسی جرګې ته معرفي سي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل
مجلسونه تقریبا نهایی سی وی، ډیر ژر به نوی مسلکی او تازه سیری د دوه وزارتونو ته وزیرانو په توګه باندې ورپېژندل شي تر څو د ولسي جرګې څخه د باور راي وخت.
خو ښاغلي مینهپال دا روښانه نه کړه چې د ولسي جرګې لخوا د بې واکه شویو وزیرانو پر ځای به هم نوي کاندید وزیران ولسي جرګې ته ورپېژندل شي که نه. د حقوقي چارو کارپو او د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبار وایي چې د ولسي جرګې دغه اقدام قانوني بڼه نه لري او د سلوک او رفتار له مخې هم ښه چلند نه دی. ښاغلی رنجبار زیاتوي چې د حکومت او ولسي جرګې د کارونو د ښې همغږۍ په هدف ولسي جرګه باید د حکومت د کاري لومړیتوبونو او ملي ګټو ته په کتو معرفي شوي کاندید وزیرانو ته د دوی د وړتیا له مخې د باور یا نه باور رایه ورکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکي تازه ناامنیو اندېښمن کړي دي. نږدې دوه کاله کېږي چې د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه د وسلوالو په ولکه کې ده او په ځینو نورو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی د راپور له مخې د دې ولایت چارواکي د خلکو او ولایتي شورا تشویش په دې برخه کې پر ځای بولي، خو ښار ته په نږدې سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي.
د ډي سي توپ لوی فایرونه ښار لړزوي. که څه هم له ځینو سیمو جګړه په شا شوې ده، خو د بشران او سره ګودر پر امنیتي کمربند هره ورځ دوامداره جګړې کېږي. جنگ ته نږدو سیمو کې خلک نارامه دي. د هوا د ګرمېدو سره تازه پیل سو نامنوی د لشکرګاه اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. عبدالحق ځواکمن او نظر محمد رودی وایي که مرکزي حکومت توجه ونه کړي او د ښار پر شاوخوا جنگیدونکي وسلوال په شان کړي، کېدای شي نور سیمې هم سکوت وکړي.
پر کمربندو باندې چې جګړه وي هغه د ښار د منځ چې کوم توپونه پیریږي، دا زموږ د خلکو او د ولس پر ذهنونو باندې ډېره بد اغیزه کوي. د مرکزي حکومت ناغېړي او دلته د نه مدیریت شتون د دې لامل سوله چې جګړه دومره وغځېدله.
ښاریان خو ډېر په وهان کې دي، ډېر ویریږي.
دوه کاله پر کېږي چې د لشکرګاه په شمال کې څلورم اوزه د وسلوالو په ولکه کې ده. په دوهم یا دریم امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده. د نادلی پر لار تازه جوړ سو امنیتي پوستو باندې د وسلوالو بریدونو زور اخیسته دي. د هوا د تودېدو سره د جګړې زور ولایتي شورا په خوصه کړې ده. د دې شورا مرستیال مجید خونزاده وایي د جګړې مسولین بې کفایت دي.
دا ورته په دوی کې نسته چې دوی جنگ مهال کې جنگ کابو کې هغه منطقې چې وسلوالو مخالفینو نیولې دي هغه بیرته د هغو د لاس څخه وباسي. شرګا ښار هم دوی په بشپړ ډول باندې ساتلی نسي. تقریبا دوه کاله کېږي چې څلورم اوزه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د دوهم اوزه د کمربند لري جنګ باندې خپله دریم اوزه د جنګ باندې شروع دی.
اخونزاده مرکزي حکومت د جنوبي اوزې په خاص ډول هلمند ته د مور او میرې په چلن تورن کړ. د هلمند د والی ویند د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د هغه سیمو دپاره به ډېر ژر عملیات پیل سي چې ښار ته نږدې دي.
د عملیاتو هغه مهمه برخه تر اوسه پورې پلي شوې نه ده او دا به پلي کېږي د پلانونو په اساس باندې. د خلکو سره به تشویشونه موجود وي، خو د دولت ټینګه اراده شته ده او دا د سره هوډ لري چې هغه تهدید او رسمي چې هغه په وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تهاجم کېدونکو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لاس څخه وتلې وي هغه بیرته لاسته راوړي.
د هلمند خلکو تمه درلودل چې د ژمي په موسم کې به ښار ته په نږدو سیمو کې عملیات توسي. خو دولتي مسؤلین وایي د ژمي موسم د 215 میوند کل اردو د سرتیرو پر روزنه او تجهیز تیر کړ. اوس مهال د هلمند ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د ګرشک پرته د 15 نورو یوازې مرکزونه د حکومت په لاس کې دي.
په لشکرګاه ښار کې د روانو جګړو په اړه د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریده. د کندهار د دریو ولسوالیو ژړی، پنجوي او میوند سلګونه اوسیدونکو د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په ملاتړ غونډه وکړه. دوی له بشري حقوقو د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو راپور چې تیرونه خپور شو رد کړ. محمد صادق رشتینی له کندهار په دې اړه تفصیل اوروي.
په پنجبای ولسوالۍ کې د درو ولسوالیو سلګونو اوسیدونکو په یو غونډه کې د کندهار د امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرزاق څخه ملاتړ اعلان کړ او د نوموړي په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور وغندي. دوی وویل چې د دې راپور په جوړېدو کې د سیمې په خاص ډول د پاکستان د استخباراتي کړیو لاس دی او په وینا یې چې غواړي په یوه او بله بهانه جنرال رازق بدنام کړي او د کندهار اوسنی امنیتي حالت یو ځل بیا د پخوا په څیر ګډوډ کړي.
دا خلق غواړي چې موږ د کندهار حالات هم هغه ته ورسي، بیا مو د غم په ټغر چیري، بیا مو په وینو لمبي، بیا مو کور کلی را خرابوي، بیا مو ولسوالي و خلق سره دغه کې
موږ د خپل خلکو د خپل مشرانو هر وخت ملاتړ کوو. هر څوک چې د دې د بې عزتۍ د دې د بدنامۍ د پاره کار کوي موږ یې په کلکه غندو. بیا هغه ته موږ د ملګرو ملتونه نه وایو، دا د یو خاصو استخباراتو سازمان بولو. هغه وخت چې د پجوی په ولسوالي کې د سپیروان په کلي کې اته 50 کسه شهیدان په وینو ککړ، هغه وخت د بشر حقوق چیرې وو؟
د غونډې ویناوالو دغه راز د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون نیوکه وکړه چې د ډیرو لویو بشري ناورینونو په اړه چوپ پاتې سوي او هیڅ ډول غبرګون یې نه دی ښودلی. د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې د پردیو لاسوهنو مخه ونیسي او هغه کسان چې دا ډول توطیې او دسیسې جوړوي باید قانوني چلند ورسره وسي.
جنرال عبدالرازق یو کارمان سړی وي، غوښتلی سړی دی. که دوی دا خپله خبر وانخلي موږ ولسونه راوځو، موږ د کابل هرات لار بندوو، موږ د ده کلکه دفاع کوو.
موږ ته دا ملل متحد د منلو وړ نه دی، دا یک طرفه دی، دا د یو څو زبرځواکو څخه جوړ شوی ملل متحد دی. ملل متحد معنا دا ده چې پر هغه احمد و محمود ځوان و سپین ږیری لوی او کوچنی بېله پار کوي.
په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه د خلکو د دې عکس العمل په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق باید د هغو تورونو په وجه محاکمه سي چې د دې کمیټې په وینا خلک یې شکنجه او په شخصي زندانونو کې ساتلي. خو د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو دغه راپور ته په عکس العمل کې وویل چې شخصي زندانونه نه لري او ټول دولتي زندانونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د بشري حقونو د سازمانونو لخوا په منظمه توګه پلټل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو د اغیز په اړه غور کوي. په همدې حال کې د اسرایلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د امریکا دا اقدام به د فلسطینیانو له ذهنه دا وباسي چې وایي بیت المقدس د اسرایل پلازمینه نه ده. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دې غور کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به د فلسطینیانو او اسرایل ترمنځ د سولې پر پروسه څه اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یکشنبې په ورځ له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ په دې اړه له احتیاطه کار اخلي چې د سفارت د انتقال په اړه د ده پریکړه به د سولې پر پروسه څه اغیز وکړي. ټیلرسن دا څرګندونې څو ورځې مخکې له هغه کوي چې ټرمپ خپل لومړی بهرنی رسمي سفر پیلوي چې په ترڅ کې به یې د اسرایل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره هم وویني. د بیت المقدس موقف په روان کړکیچ کې تر اوسه حساسه مسأله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیل د بیت المقدس ختیځ جلا کړی او ټول شار یې د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړی دی، خو د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او سفارت به هلته انتقال کړي. دغو خبرو فلسطینیان او د هغوی متحدان په غوسه کړل او ټرمپ له هغه راهیسې له دې خبرې پر شا سوی دی. ټیلرسن ویلي چې د ټرمپ پریکړه به د معلوماتو له مخې وي او په مذاکراتو کې د ټولو ښکېلو خواوو څخه به په دې اړه مشوره غواړي. په ځانګړې توګه د اسرائیل نظر به پوښتي چې آیا دا کار به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي که به شایي پام ورڅخه واړوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا اندېښنې رد کړې. د نتنیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې بیت المقدس ته د سفارت انتقال به د ضرر پر ځای د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، یوه تاریخي تېروتنه به سمه کړي او د فلسطینیانو له ذهنه به وباسي چې وایي بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه نه دی.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اورئ او سم وروستۍ موضوع په کابل کې نن د کتاب اونۍ ونمانځل شوه. راځي واورو چې د کابل خاریان د کتاب د لوستو د فرهنګ په اړه څه وایي.
لطیف نورزین د پروان ولایت غوربند اوسیدونکی. زما د نظره خو افغانان د مطالعې نه ډېر لرې دي، یعنې په سلو کې که شل فیصده مطالعه کوي اته فیصده نور مشغوله په فیسبوک او په دې شیانو کې مصروفه دي. سره د یو خو دغه علاقمندي هغه مطالعې ته زمینه مسایره نه ورته غمره
زمان سید محسن جلی دے زوانان سبا ډیر کتاب سره مطالعه کیږي دا شخص څنګه خپل اچي هر وخت زما ډیر وخت مطالعه سره چي هر کتاب څخه پیدا ومه کتاب زل ولم مطالعه کومه تا کتاب نخم ما زالمه او داس نور زوانان هم چې زبر وګورم کتاب سره ډیر شوق لري مطالعه کوي
فضل حق مومند ما متاسفانه په دې وخت کې د کتاب نه ډیر خلک لري دي لکه د کتاب مطالعه ډیره کم شوې ده خو نور اجتماعي لکه انټرنیټ سره ډیر آشنایی لري او د کتاب مطالعه نه زیاتره ځوانان اوس مطالعه نه کوي او مخې ته اړولی په ډیر کم فیصد خلک دي چې مطالعه کوي
قدرمن اوریدونکو له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته